سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفی ولاستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپلې واد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري پال رئیس ښاغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګرویګنی وشي چې د تیر کال له جولای میاشتې څخه د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. جزئیات په همدې پروګرام کې هم اورېدلی شي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړه مشپه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همداراز ویل د هلمند د کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یوه مېرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالري مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21 میلیون او 4 لک ډالر به د افغانستان په شپږشتو ولایتو کې د 3 لکو کسانو چې خوراکي مسؤنیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالر او په دوم پړاو کې په استخراج څه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې نامعلوم وسلواله د پولیو یا د ماشومان د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلی. د وژل شوی واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړی وای د نوموړي مړې پرون سهار کورته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیسو پرې پوستې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاو خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودي او تر دې لوبې پورې هیڅ مات نه و خوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریاوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریمه ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږویشتم ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یې 130 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپټان حشمت الله شهیدي توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړې دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپچون کې ضیاء الرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې د په موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خپرېدې وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دلته هم د خبرونه لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینت وایي په دې واد کې د بشري حقوقو وضعیت نه دی ښه شوی. هغه پر طالبانو نیوکه وکړې.
The Taliban do not tolerate any dissent.
Taliban هیڅ مخالف رغ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او شوزو دفاع کوونکي د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالستان او هنرمندان نیولې دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال ورسته ترګندونو ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنی چارو پر وزیر انټونی بلینکن انتقاد کړی چې افغانستان د وتلو د اسنادو پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بی پروايي کړي. دا به هم واوري چې په ایران کې څونه مخکې د یو وژل شوی افغان الیاس مړینه څنګه وا او خپلوانو یې څنګه دغه جسد ترلاسه کړ.
الیاس یو زما د خاله زوی و. د اچولې د پله کښته بالا موټر پر تیر شوي موټر چې تیر شوي بالا د شهید کړی په ډېر بېرحمانه شکل سره یې په شهادت رسولی.
په بدخشان کې یوې ښځې لسګونه نورو نجونو ته چې له ښوونځیو او پوهنتونو پاتې دي د خیاطۍ کاروبار شروع کړی.
ای انګیزه برم زمان رخ داد که دختر خانم ها از تحصیل باز موندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شو چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. بیا مې دغه دزګا جوړه کړه. اوس دلته ما سره دیرش تن نجونې کار کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه دی او د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړ. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو له موضوع سوء استفاده کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تروي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغل بنټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونې یو وار بیا څرګند کړي. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه دا ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي. د زیاته کړه
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف ژغ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او شوزو دفاع کوونکې د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالیستان او هنرمندان نیولې دي. زه یو ور بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزی، صدیق الله افغان او منیجی صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بی قید او شرطه خوشی سي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره دریدلې دي.
صدیق الله افغان او منیسا صدیقی
شغل بنت هم در ازوبل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او جنونو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوی او دا داسې وضعیت دی چې د په وینا د جنسیت پر اساس تورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همدار از لیکلي ریچارډ بنت او نور لویدیزوال دي د بشری حقوقو پر اشتیا ملاتړ وکړي. د شغل بنت په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان دایکنډي بغلان کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا لغړیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او ښځو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونی له ښوونځیو منع کړي، په هنتونونو یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو د خراس په کورنیو بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو کار منع کړی دی. سنگارتونونو، پارکونو او حمامونو ته د شزو پرتک بندیز در شزو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوری حکومت له پوځیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه رادول، خو ریچارډ بنت په خپلو سرګردونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رعایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د شغل بنت په وینا طالبانو له بنديانو سره ناوړه سلوک، شکنجه، تحقیر او ظالمانه سزاو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په پرونی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقوقونه کچیر بیا د ښځو او نجونو حقوقونه رعایت کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکال وویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پال رئیس ښاغلی مکال وویل د ده تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په 1مه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګرویګنی وشي چې د تیر کال د جولای میاشتې د دوی پرله پسې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټه د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت څخه غواړي چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د وتلو په اړه نور معلومات له دوی سره شریک کړي. جمهوري پالان او ځینې ډیموکراتان وایي د ځواکونو د ایستلو او یا د تخلیې د هغو عملیاتو په اړه چې په لړ کې د کابل په هوایي ډګر کې د لسګونو افغانانو تر څنګ دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول دوی ته بشپړ راپور نه دی ورکړل شوی. رویټرز وایي د امریکا د باندنیو چارو وزیر په دې اړه د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو پورې د دغه اژانس پوښتنې ته ځوابونه وایي. امریکا ولسمشر جو بایدن مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې وه. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی ماتیو میلر وویل د مکال د دفتر د بیان د لیدو فرصت یې نه دی موندلی. میلر همداراز وویل د بهرنیو چارو وزارت زرګونه پاڼې اسناد بیرته استولي او هغه شاهدان یې چمتو کړي چې د مرکو متنونه یې لیکل شوي وو، خو د پای نهال کې وویل اجرایه قوه د ځینو اسنادو د محرم ساتلو حق لري. د 2021 کال د اګست په 26مه د کابل د هوایي ډګر په خوله کې له انتحاري برید وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ له قوله وویل شول چې له شاوخوا څلور شپږ پوځیانو سره چې د چاودنې په مهال په هوایي ډګر کې موجود مرکې کوي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال اریک کاریلا له لوري وروسته تر دې وشو چې په دې عمله کې یو ټپي شوی عسکر وویل کله هم په دې اړه له چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان و چې د دې برید مخه ونیول شي. په دغه برید کې د وژل شو امریکایي پوځیانو شمیر دیارلس او د افغانانو لږ تر لږه یو سلو اویا تنه ښودل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
محمد محمدی د هرات ولایت اوسیدونکو دی چې د خاله زوی الیاس په ایران کې په ډیر خراب حالت کې مړ موندل شوی. محمدی ازادي راډیو ته ویل د خاله تنکی زلمی زوی په موټر وهل شوی او تر یو پله لاندې اچول شوی. د الیاس مړینه په ډیرو رسنیو کې خبره شوه، خو ځینو هغه دا موضوع بیرته له خپلو پاڼو لیرې کړه. له محمد محمدی سره چې د الیاس د خاله زوی دی ازادي راډیو ځانګړي خبرې کړي او تاسو ته در اورو.
محمد محمدی د افغانستان څخه د هرات ولایت اوبید ولسوالۍ څخه الیاس یو زما د خاله زوی و. الیاس تقریبا د څور لسو کالو چې تللی دی د ایران کشور ته. هلته د غریبۍ دپاره تقریبا د شپږ کاله کېږي چې کور ته نه و راغلی. دلته یې په شهرداري کې د ایران کار کول. موټر راغلی ده چې ورسره درګیره سوی ده بالا خبرې سره لدغه سوي دی اچولې د پله کښته. د پله چې کښته ولیدلې ده بالا موټر پر تیر سوي. موټر چې پر تیر سوي بالا د شهید کړی په ډیر بېرحمانه شکل سره په شهادت رسولی. پس تر هغه دوولس شپې کېږي چې دا د ایران دولت د ده جنازه موږ ته نه راکوله. تر پس تر دوولس شپې چې موږ کارونه خلاص کړي پس هغه جنازه موږ ته تسلیم شوې ده. ورځ د شنبې د هرات ولایت د اوبې په ولسوالۍ کې دی موخه ورته سپاره دی او د ده سره ډېر بېرحمانه ډول د ده د جسد سره دی سترګې ځینې ایستلې وې، نس یې ځینې چاک کړی و، نو بیخي دی ټوک ټوک کړی و. دلته یې موږ ته راکړی و، تسلیم کړی دی. نو موږ دغه غواړو چې دغه د ایران دولت نور د دغه افغانستان د ملت سره دغه چمونه او دا کارونه نه کوي. نو دا بیخي غیر قانونی او غیر اصولی کار دی چې دا کار موږ د مرو د جسد سره کوي. جسد هشپه چې دی په شهادت رسیدلی و، جسد یې څو د سهاره په شپږو بجو په خیابان کې پروت و. هیچا اجازه نه ورکړل چې جسد انتقال کړي. پس تر شپږو بجو دوی راغلی دی، جسد یې وړی ده د ایران بهشت زهرا کې. هلته وړی ده. ورور یې تقریبا د ورځې چې دی شهید شوی ورڅخه نه ده پرېښی. او ورځ چې دلته د مرس پر سر موږ ته تحویل راکول شوی ده، ورور یې د ده جسد لیدلی. بغیر په دغه دولسو شپو کې د ده ورور د ده جسد نه دی لیدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو غزه ته د حماس سخت دریزه ډلې د روغتیا وزارت وایي په غزه کې د جګړې له پایله تر اوسه پورې تر ډیر شو زرو ډیر کسان وژل شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د منځګړي وایي په څو ورځو کې به اوربند ټینګ شي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د حماس د سخت دریزه ډلې تر څارنې لاندې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه وویل چې د غزه په جنگ کې د وشل شویو کسانو شمیر تر ډیر زره واوښت. د غزه جګړه وروسته له دې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیې ترهګره بولي پر اسرائیل او برید وکړه او لږ تر لږه 1200 تنه یې وبښل. په غزه کې د ډیر زره کسانو د وشل کېدو خبر په داسې حال کې اعلان شو چې د دوړو خو د منځګړو په وینا هغه اوربند چې دوی ورته له څو ونیو هسه انتظار دی ممکن په څو ورځو کې ټینګ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ پرداسي اوربند عمومي موافقه شوې چې په نتیجه کې اسرائیلي یرغمل خوشی شي. د هیله څرګند کړ چې اوربند به د مارچ په 4مه یعنی د 3 شنبه په ورځ تطبیق شي. له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه د غزې ترنګ په غزې شهر کې د عیني شاهدانو په قول وویل چې د فلسطینیانو پر حق غني ګوني چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي بو د اسرایلی ځواکونو په دسو تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو د خلکو پر غني ګوني د اسرائیل هوایی برید بلل یو خو عیني شاهدانو وروسته وویل چې اسرائیلي ځواکونو هغه محل دسی وکړي چې خلکو له لاریو وړه او کانسرف شوی مواد شکته کول. د اسرائیل حکومت په دې پیښه کې د خپل ځواکونو د لاس لرلو په اړه له څوایلو ډډه کړې ده. خو دغه هیواد پوز پرون وویل چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. په غزه کې د یو روغتون مسؤل هم پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلي ځواکونو لږ تر لږه 50 تنه چې د مرستو په کاروانونو راټول شوي وو ډزې وکړې او بیا وشل. په همدې منځ کې مرستندوی مؤسسې خبرداري ورکوي چې د غزې ترنګ شمالي څنډه به له قحطۍ سره مخامخ شي. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو یو چارواکي امنیت شورا ته ویلي و چې په غزې ترنګ کې لشتر لشه 1500 شپوش اویا سره تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د فرانسې خبري اژانس پروند حماس د روغتیا وزارت په قول وویل چې په الشفا روغتون کې ماشومان د خوړو او اوبو د کموالي له کبله مړ کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
ورزو بدخشان ته په بدخشان کې ل تعلیم او تحصیل څخه به برخښو انجونو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. په دې ولایت کې د پانتون د دریم کالیوي ماسلې په خپل شخصي لګښت د افغاني ګند کمیسونه د ګندولو یو دزګا جوړ کړي. هغه وای په بیکاری سربېره رواني ناروغي څخه د ځغان او د نورو انجونو د ژغورلو په هدف دغه دزګا جوړ او فعال کړه. د معلوماتو لمخې د خیاطي په دې کارګا کې ډیر شتنو غونجونو ته د کار زمينه برابر شوې چې تعلیم او تحصیل نیمګړی پاتې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په بدخشان کې یو انجلۍ د خیاطۍ دستګا په جوړولو سره لسګونو تنو انجنونو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د دستګا مسوله زهرا رحمانی وای دوی ځنګړي افغاني ګند کمیسونه او ترڅنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. اغلی رحمانی آزادۍ روډه ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د انجونو پر مخ د خوونځو او په هنتونونو د دروازو تړل کېدل یو نه جبرانونکې پریکړه ده چې ان راتلونکو نسلونو هم نشي جبرانولای.
همایي انګیزه برم زمان رښتوت کې د خطرخونو مو است اصل پوس پوندان
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شو چې د بدخشان پانتون دروازې د انجونو پر مخ وتړل شوې. زه خپل محصول د شله تحصیل څخه محرومیدل انسان څومره ضروري زه هغه انجونی خې در کولای شم چې له درس او تحصیل څخه به برخي شي. بي دغه دزګا جوړ کړه او زلته ما سره ډیر شته ننجونی کار کوي.
یو شمیر بدخشانی ننجونی وای چې دنجونو پر مخ د خوونځو او د پهنټونونو د دروازو تړل کېدو ترڅنګ پر شزو په دولتي او غیر دولتي دارو کې د کار بندیز لګولو لامل دوی د لاسي صنایع تولید ته مخه کړي ده. مجد مسلم دوه کال وړاندې د بدخشان په هنتون د حقوقو په هنځي د دریم کال محصول و خوس د افغانی ګند کمیسونو د ګندولو په برخه کې کار کوي.
درس نه بود، تحصیل نه بود، ما را از درس تحصیل محروم ساختن.
درس نشته، تحصیل نشته، ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه به برخه کړیو. په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکو په اړه سوریدلم. بیا د مرکز سره غلم څو یو کسب زده کړم. اوس دلته افغانی ګند کمیسونه ګندم.
دا یوازې مجد مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومیدو لامل د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
خواستی ما از دولت به دخترای بدخشان است.
موږ له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې په راتلونکي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پانتونونو دروازې پرانیزي، څو نجونې خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي.
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی وایي اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څه باندې زر تنه ښځې او نجونې د لاسي صنایعو تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي.
موږ د ایجو امرې دفتر محترم اکتیو جاګ مرکزی ترنینګ سنټر
موږ د اکتیو له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرح او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي. په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرح او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو ښځو ته زده کړې ورکول کیږي تر څو هغوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي.
دوی تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت پر راتلونکي تعلیمي کال کې د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیسي او له امله به د افغانانو ترمنځ شته اندېښنې رفع او د اعتماد فضا به رامنځته شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو خوست په خوست کې د کارنې ریاست غیر دولتي مؤسسات او خصوصي سکتور لخوا د نویو نیالګیو کې نول پیل شول. د خوست اوسیدونکو لاړوندو ادارو غواړي چې د نیالګیو د کینولو په خوا په ځانګړي ډول عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې له پیله بیا تر نوروزه نیالګي کینوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږکال په خوست کې د څه د پاسه 800 نویو نیالګیو کینول په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له خوست زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رپورټ ته.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پر رانږدې کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږکال دوی ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 800 نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 800,000 وسوه اتیا نیالګي ممکنې وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مسمیره غیر مسمیره، دا ان شاء الله چې خدای کوي پخوس کې کنه وو ان شاء الله د نن ورځ موږ د هغې لپاره شروع وکړو.
په خوست کې د نیالګیو د کینولو په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو معینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مهم دي، کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نشي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کینول شي اوبه ژوندۍ وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري دوستا، کله چې نیالګي وي هغه وطن سمسور وي، تازه وي.
خوستی بزګران وایي تیر وچکالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولی وو، خو وروسته یو رښتون ته دوی خوښتي او تمه لري چې نوی کال کې به د فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي. د ځاځي میدان د مغلخیل اوسیدونکو قیمت خان همت وویل
نو کله چې برنونه وشول خلکو هغه خیلی بیرته ژوندې شوې دي، ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکړي، فصلونه به حاصل ورکړي، نتیجه به ورکړي. نو دا دی بزګرانو پر واسطر بریا ده، دوی دی تدیر خوشحال دی.
په ورستوی دوله سیزو که دی حکمتی دارو او یو شمیر مؤسسات لخوا د ژمی موسم په ورستوی شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کینول کیږي، خو پایله یې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري. د صبرې د زمبر د سیمې اوسیدونکو حاجی حکمتي وایي
خو ما دغه مؤسساتونه او دغه کوم غسره او پیو مؤسسره چې مونږ کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژه باید دوام ولري تر څو مو دولت نه غوښتنه ده چې دویم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولسره همکاري وکړي
د خوست شپږ ولسوالۍ غرونه غونډي لکه تڼي سپیره شمال دوه مونده صبرې باک او زازی میدان ځنګلونه لري چې د زنګوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه خطر لاسه کیږي سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډیره برخه په وروستیو څلورو لسیزو کې وهل شوي او له منځه تللې ده خو په وروستیو کلونو کې یې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک پانا دا او پر ٹویٹر کے مو twitter.com/azadiradio مندلے شی آزادی ریڈیو ہر شیبہ لطاف سر
د آزادی ریڈیو خبرونه با په لاندو چپو کې لشپګو بجو پیلی
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم غسانی من د غزنی ولایت کرما ولسوالۍ د بغاتر د دشت څخه دلته د بغاتر په دشت کې دا کوم یو دشت چې ګورو ته خو دا لار ډیره خراب ده واوره ډیره سوې ده مشکلات زیات دي د فشار ته وځو اوس د ستاسو له سفر هم نو که څه کوم طرف کې فشار هم ستنسي او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نه سي دا لار خو ډیره خراب ده تاسو وینئ السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله ازادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کومه ساحه چې دغه مخ په چې وسیږي دغه د نصراج دشت یم مثال مکمل نصراج نو دغه ساحه د المن ولایت د سنیردې ساحه دا وی المن ولایت په مربوط ولسوالۍ ده نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده نو دلته نه کلینیک ستا نه یو شایسته مدرسه ستا نه یو شوانځی ستا نه سړکان سم دي انچ کوشش وکړو په بستا د لست د کوم مزل منه دی تر غریشه د ازمر د منځ د نصراج څخه بیا تر غریشه د لست د کوم مزل نه دی مجه په بستا یو سات کم نس پرې کوي ولې چې سړکان خراب دي د برې پیدا کړی دی او کم پرکه پیدا کړی دی او کډیان پیدا کړی دی نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمر دغه منځ ته پاملرنه وکي او دلته هم داسې یو ښوونځی یو کلینیک داسې زمر د دولت لپاره خدمت وکي هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی نه په تیز نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی بس یو نمونه پاته وایي نه په اوسني نظام کې سوی دی باید زمر دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي السلام علیکم
ازادی رادیو کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ یمک په ولسوالۍ کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو نو اسلامي امارات څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ لا خلاص کړو دران راکې او موږ خپل لار خلاص کړو یا جوړ کړو د موږ زغت وړ مقامات ورساو ډیره مهرباني به وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادی رادیو ته خواږی است
د افغانستان او ایرلند ترمن د وازنې ټیسټ لوبي د دویم ورځ تر پای افغان لوبډلې د خپلې توپ وهنې پاڼې جاری ساتلې و او د ایرلند د یو سلاته منډو پورې پرې کړې ده افغانستان یو سلسلور درش منډي کړې دي درې لوبغاړي سوځېدلې دي او ایرلند اوس شپږ ویش منډي مخکې روان دي د افغانستان پاوډ شوی لوبغاړو کې ابراهيم زدران رحمت شاه نور علي زدران شامل دي لوبډل مشر رحمت الله شهيدي په 350 او رحمان الله ګربز په درویش ناسوځېدلو منډو له لوبغالي وتلې دي قربا لوبډلې ته بیا هم مارک اډیر دوه مهم لوبغاړي وسوځول د ایرلند لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼې کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې د ایرلند په توپ وهونکو کې پاول سټرلینګ 250 کرتی کمپر 79 لورکن ټکر 46 او ونډي مکبراین 38 منډې وکړې د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې ضیا الرحمن اکبر 15 لوبغاړي وسوځول دا لومړی ځل و چې ضیا اکبر د ټیسټ سیالیو په یوه پاڼې کې 15 لوبغاړي سوځوي دغه راز چټک توپ اچونکي نوی زدران درې نجات مسعود او ظاهر خان یو وکټ واخیسته افغانستان د دې ټیسټ سیالۍ د توپ وهنې په لومړۍ پاڼې کې یوازې 155 منډې کړې دي او په دې سره له ایرلند 103 منډې شاته وو د ویلو ده چې لا هم د لوبې درې نورې ورځې پاتې دي. افغان لوبډله به اوس د ایرلند لپاره هدف ټاکي.
سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته